ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې شوې. د مشال ریډیو په یو بل خبرګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. نن د خالي ورځ ده، د 2015 کال د جون څلورمه ده. په روانه ګړي کې د پاکستان افغانستان پر اړیکو، شمالي وزیرستان، ترکیه او شام، ایران او افغانستان داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو پایل به له خبرونو کوو چې اسرار الله مومند به راته وړاندې کړي.
نومبر د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د بنوچر وزارت وایي کچېرې پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پارونه بندي نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو سره د څه باندې لس کالو د قید سزا ورول شوي. او د یونان خلک به سبا په ریفرنډم کې دا پریکړه وکړي چې د قرض ورکوونکو لخوا له یونان سره د مالی مرستې شرایط منی او کنه. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بنو چارو وزارت ویاند خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونه بندي نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي. د بنو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال لوڅا پر دې اړه ویل:
په صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو سره د څه باندې لس کالو د قید سزا او د 200,000 روپو جرمانه اورول شوی. عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګری ضد عدالت یو جج خالد ارشد اورولی. د قایمپور پولیس تانې مشر سچو لکتلین مشلو صاحب پر دې ویل: نوموړی وایي هغه ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو ته سزا ورکړل شوی. د قایمپور ثانی پولیسو مولا عبدالغنی وروسته له هغو نیولې وو چې نوموړي دوه میاشتې مخکې د یو فرقې خلاف تقریر کړی وو. د ترګرۍ ضد یاد عدالت له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو سره په تړاو کې هم څلورو کسانو ته د څه باندې دریو میاشتو د قید سزا او 5,000 روپو جرمانه اورولي. تیر کال په پیښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت د ترګرۍ د مخنیوي کمی پلان جوړ کړی چې دا رنګ د نفرت خوروونکو ویناو او موادو مخه ونیسي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټي یو مشر شمسورحمان ویل کچېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې ځنډ راغی، نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځي جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي. په شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو له کبله څه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي وو. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. افغان امنیتي چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې څلیرش وسلوال وجلی دي. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په بغلان، تخار، کندوز، کندهار، اورزګان، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وجل شوي او یو څلوېښت نور یې ټپیان دي. د بیان له مخې په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان پوځیانو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسي جرګه به نن د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزي ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي ویل چې ښاغلي ستانکزي لومړی خپل کاري پروګرامونه بیان کړي او بیا به د تایید یا رد لپاره د ولسي جرګې وکیلان رای ورکړي. د دفاع وزیر لپاره کاندید معصوم ستانکزي تیره اونۍ په رسمي توګه د ولس مشر د مرستیال سرور دانش لخوا دې جرګې ته معرفي شو. د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو د والي ویاند توله خوګیاڼي مشال لوڅه نن وویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سکوت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خبره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سیپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو دا خبرداری رد کړ چې ګینې منفي رایه به د یورو زون یا یورو کرنسۍ کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي، او پر یونانیانو یې غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي.
نوموړی
وایي په پخې ارادې سره له تاسو غواړم چې د جمهوریت او عزت لپاره د یوه فخر وړ یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پرېکړه وکړي. د یونان خلک باید سبا په یوه ټول پوښتنه کې دا پرېکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که نه. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علا مومند وړاندې کړل. په روانه غړی کې د زینو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پاروونکی عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
سیاسي ګوندونو د شمالي وزیرستان د بېکرو کړل سوو د ستنولو د لړۍ تیزولو غوښتنه کړې ده.
چې درویغه باندې وخت نه تیرېږي، 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د موخري دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي. دا میش په هر صورت باندې غوړي
که څه هم د ضرب اعظم عملیات وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم سوي، خو هدفي وژنې لا هم دوام لري. مخه یې څنګه نیول کېدای شي؟
په کار دا ده چې په انټلیجنس بیس باندې دغه چاپي وغورځي، دغه خلک معلوم کړي. په انټلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او دغه کمزوري ماته یا فلې ورښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي، نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلی سي. د بارنو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څانګې آزادي ریډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل سوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې دو اړخیزه تماسونو په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدای سي. احمد تکل ته بغښتو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي، د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
به خاطر دریافت رای حل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا احمد تکل رپورٹ موردی. کرچه هم حکومتی اعلان سره سم د شمال وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې پر مهال په بنو کې کړې ده. په شمال وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو پیل دوروسته تر لس لکه زیات کسان به کور کړل شوي وو. تفصیل لبنو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکہ د وزیرستان بہتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
جسے پر د وزیرستان تعمیر نو و بحالی او د وزیرستان په عزت سره د ائی ڈی پیز واپسی نوې شوې هغه واخره سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دغه اتحادینا د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کیمه واپسی د کوم ای دکرونه د امید راغه اپریشیټ کویا ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دای خدا خبره کړل چې هغه پر امبیژن مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دغ طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نه د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسی اتحاد، اوتمانزای جرگا او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرمنا احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سه د واپسی جاری وو سوتلا سی 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے باندې چې کیمزي پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دې پیره علاقہ کلیئر شوی دو کا پداغه سے صبر کرو غلو اس دے عید نہ غرس ان شاء اللہ العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دے یو تو دا میر احتجاجی نہ درنے او جلوسی نہ دا وی کی مسٹرولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوڑی.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرائے چ کم حق پاتے شوے او کم امرستے چ دا دوی پنامہ راغلے اغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقي ګورنمنت نا دلقادر بلوچ نا پر زور مطالبه کی چې درويغه باندې وخت نه ترېږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوتې دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کشتی نه شارتوي په هغه شه د موجوده یوش کشته ملاو دا په داسا تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوسر لخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې تاسو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واوریدل، د یو سیاسي ګوند قومي وطن پارټۍ ځای مشر غوښتنه وکړه چې باید د قبایلي سیمو په نوم راغلي پیسې د دې سیمو خلکو ته ورکړل سي. په عین حال کې پرون جاپان پاکستان ته د فاټا لپاره 25 لکه ډالرو ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. دا پیسې په فاټا کې د کرکلي د کارونو لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخیل پوښتلی دی.
50 لکه ډالر به جاپان خرچ کوي. دغه لړکې یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت په ورځ مازیګر چې پکې د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلي اداره د هغې استازی او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناستو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 50 لکه ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلي چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نامنه کې د هغې د بحالۍ او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي 50 لکه ډالر دا خرچ کېږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلي اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کېږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحالۍ دپاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلي سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک چې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحالۍ او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړکي جاري ساتي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کېږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وژنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په دې اړه به د رپورټ ته ورسو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره شو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه شوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د 2 نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټي غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا 6 کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه شوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب شوي نه دي.
دا زمونږ د ډیر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګوي. په کار دا ده چې په انټیلیجنس بینس باندې د دغه چاپی غورځي دغه خلک معلوم کی او د دغه خلکو چې کوم هاید اوټس دي او وسوم په بعض ځینو کې دي موجود دي او د دې پته نشته. دا هغه وختن فوختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دا خلک خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا د ادارې چې دي دا هغه انټیلیجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډیر کمی دي او دغه کمزوري ماته یا فلې ورخکاری کړی
ده. د امنیتی چارو په بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن کامیاب بولی، خو وايي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
ګور ما چې په زمونږ د سکیورټي ایجنسی چې کوم دی دا هغه پولیس کې ځای نه کوي، ځکه باندې دباو کم شوی دی. دباو په خیال پتا ده چې په خپله طریقې سره تصدیق شوی شي او دې پتا لګول شي. دا بیا د چې کوم دی هغه خپل اهداف او ځکه هدف بدلوي شي ملکی د کوم نت ورک دی هغه اوس کابو کول غواړي.
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوې ده.
دماکي خود لري د ضربې زب خو خپل کار ټیکو کو نېشنل پلان چې او د یو قسم خپل لغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا هغه دویم نمبر باندې لاړه پکار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل دوی د واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب عمل وکړي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرلې مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د چین کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلی چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدونکي لار به په لومړي پړاو کې جوړوي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لار لپاره د نورو لارو په پرتله کمې پیسې مختص کړل شوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لاره یعنی هغه لار چې د پنجاب څخه تیرې شي د چین حکومت سره د اربونو روپیو ډالره معاهده شوې ده، خو د پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار لپاره په زړو سکیمونو کار شروع کړل شوی دی. زموږ همکار ګلایاز د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړې چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا رئیسی پرې کار روان وو، خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاډو لپاره نه دي.
زمونږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي. زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سټینډینګ کمیټې کې بیا د ان ایچ ای سي دا د روډو د جوړولو څخه محکمه ده
هغه افسران دا ومنل چې موږ د سپیر نه دوکړي دی دا بیا کاریدور غلط بیان کې دروازه وایي نو په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خپل نه چلی په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل دا مور کوستي دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاستي لس روپۍ نه دی شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته اند د پنجاب کاریډور سی دی به ته تقریبا 300 عرب نو نزیات پیسې ایشکین نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونو ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه به وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت
بلخو د عوامي نشتل ګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوې ضرورت دی خو چې زموږه پرشر په بل شوې دي نو سلګ ډیر الوکیشن دی ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره ا کافی نه دی او هغه داسې دی چې لکه شګې پسترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې نه پرایم منیسټر سره سره ځکه چې پرایم منیسټر وعده خلافی کوي اړه
دې کې. بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول ځاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت اربونو ډالر دي. خو وفاقي وزیر حسن اقبال دغه تورونو په اړه غونډه ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره ورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یوه اداریه کې د دې ملک په کراچي کې د ګرمۍ پر راغلي سخت څپه بحث کړی دی. د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان ووشل. د اداریه په برخه کې راغلي چې مرکزی او د سند حکومت یو پربل نیوکه کوي خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بوروال کاکړ د دې مقاله لنډي سوړند کوي.
ډان ورسپانې لیکي په کراچي کې د ګرمۍ د وجون کې څپې یو اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دای باید په یولاند سفر حلته ورسی. اداریه لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړ. د اداریه په لیکنه نواز شریف کڅه هم د ګرمۍ له عمله لځپلسو کورونی سره د غمرازي څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نو چې په روختون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته داسې ریپورتونه راغلو چې یو کمیټه جوړه شوې ده کوم چې به د دې معلومولو په لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړو. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوي د ټولي مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی وو چې د سند حکومت خپلې ذمہواری په سم توګه نه دی پوره کړی. د ان رسپانه زیاتوي چې د هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ د شدید څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت خبرګون داسې نه وو لکه څنګه چې پکارو. اداریا لیکي چې لومړی خو د ګرمۍ لکبله د وجلسو د ذمہواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بلې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لند کړ چې مناسب نه و. ورسپانې لیکي چې د نواز شریف د لند سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې شار دی چې هیڅوک هغه سي پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. اداریه د سند وزیر اعلی سید کاوی ملیشا ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نموړی پر دې سربیره لاړکانی تخپل سفر و نه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبله د مړو شمیر پورته روان وو. اداریه په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې په لټنې به په داسې وخت کې څه ګټه ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نسی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم 12 بجې سوي دي. مایک په اسرار عالم مومنت اوس پارم چې خبرونه لنډي وړاندې کړي.
د افغانستان د بنو چارو وزارت وایانده خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر ونه بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ په لا زیات شي. نوموړي دا خبرې پرون له مشالو سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې 10 کالو د قید سزا او د 1 لک روپو جرمانه اورول شوي. د قایمپور پولیس تانې مشر سیچو لیاقتلین مشالډو ته پر دړه ویل. عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګری ضد عدالت یو جج خالد ارشد اورولي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. دوی دا غوښتنه پرون په بونو کې د یوې غونډې پر مهال کړې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړو نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بنو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 5 په پلان شوی ریفرندم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. د یونان خلک به سبا په یوه ټول پوښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط مني او کنه.
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومند اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته واښنه څو چې سراج زهره وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه‌کاري ډېری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 415 ارب روپو ته رسیدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکو ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل په لور د پیښور نه خبرېدونکي مشر پانی خپل ادارے کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې په خبر کې زی په زی داسې خلکو کلینیکونه شروع کړی دي او د ولس د ژوند سره لوبي کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیب خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره ست تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماخام د ډاکټر په هیڅ خپل کلینیک کې ناسوی. ادریا مخکلی کی چیز صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او کدی داسې نشي کولې نو پکار دي چې ځلې انتظامی او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا پخپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب سانګي او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریا اخیری کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپل پیسې او ژوند نه تبا کوي او د علاج د پاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کار او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی. یو وال سټریټ جرنل د اسلام په شرعي نظام کې د فتوا د اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بونیری وړاندې کوي.
د اکونومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي، هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلي کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی وو او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,420,000 اکړ ځمکه د کوکنارو کر شوی وو چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 80% جوړ شو. مجلل کی په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي لکبل وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکی کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي لبده مرغه ناپوهه او جالی عالمان چې د سغدري ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د خزو د حقونو د خپل لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندۍ سوزولو او د خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدري ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور پوځیان ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکی د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپه اندېښمن کړې ده او وزیر اعظم ویلي چې که حلب ښار سقوط وکړي نو شام څخه به د کډوالو یو نوی څپه ترکیې ته مخ وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوی څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولې دي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمن لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. لدې مخکې ځینو رسنیو د ترکی او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پایل اټکل کړی وو. داوود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1900 اتیایم کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لالمخ کې په ترکیه کې استوګندي د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
ځلیکته مره و مرین از از
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له مارې او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
او سم د ایران د جوهری پروګرام پړه یو ریپورت. د ایران او د شپږو جماهی او هیوادونو ترمنځ د جوهری پروګرام پړه باندې خبري اترې لا هم روانې دي خو څه نتیجې ته رسیدلې ندی. د دې وروستي جزئیات څه دي په دړبه د فرشته جلازې ریپورت ورو.
په ویانا کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکره نن هم د ورستوي ورځو په تیر د بندو دروازو شاته روان وي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیش چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری خو سبا تا ده الور رتبه چارواکو ده تک یارا تک خبر نستن و سبا به غالبا پا ده ارتباط آرام و رزوی. ده ملگورم لطو ده اتمی انرژی ده چارن ده اداری مشر یوکیو امانو پرون تهران تولار او لیرانی چارواکو سره وکتل. امانو نن په خبر پانه که ویلی چه پا ویانا که ده ایران ده اتمی پروگرام پاره جدی مذاکره روانی دی خلا هم پیچیلی مسائل شته چه باید حل شی. امانو په دې خبر پانه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندیښنو ښه خبر دي خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسیدلې. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقې ته نه رسیدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي ایران به تر ډېره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي او څارونکي په دې باور دي چې د 15 جمع 1 ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مصطفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبګوري دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 1 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ایران جوهری پروګرام په اړه مو د فرشته جلال سي کوم ریپورت واوریدی. دا پروند د خبري اترې سوي او د پروند ورځې جزئیات نن په دې کې نور پرمختګونه کېږي چې هغه د پروند څکم جزئیات راغلي پر اساسي جوړ کړو. د افغانستان د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړي دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضعیت خراب شو حکومت دغو دواړو قمندانانو ته مخ راوړلی چې طالبان په مخنیوي کې مرسته وکړي. حکومت دا ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي ځکه چې ویل کېږي د قمندان نان به د 1990 میلسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشیې راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې پورت لملالی بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې شار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له شدو ډک وي، او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1902 څخه تر 1906 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې لمخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23مه عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي، او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخواني ملیشیا به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د زورواکي هغه باید چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نشودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیا دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیا له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي، او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې تنایي ښکاره سوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسله وال له دوی څخه په زور روپۍ او د کور سودا غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اوس چې اختر د دوی اونۍ پاتې دي، نو د غیر مسؤول وسله وال د خان آباد ولسوالۍ د ښار په دکاندارانو باندې نوي کالي بوټونه او د کور سودا حواله کړې ده چې دې مسلې خلک سخت په تنګ کړي دي. په دې ورځ موږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه رپورټ رالېږلی دی.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادي راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤلو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خان آباد ولسوالۍ څو تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکانداران پیسې اخلي، خوراکي مواد سلري هغونه هم غوړ اخلي، دا شیان اخلي، وړي او دا څوک چې تکې خرڅوي هغوی نه لباسونه اخلي. په زوره کې ورته ورنه کې تهدیدوي، وایي باس خاص نشته، حکومت نشته، فقط همغه د رباني وخت دی. نهغه د رباني وخت کې سره خمسې خلک ځورول، همغه قسم اوس هم خلک خلک ځوروي.
او دا اربکي خالص حالاکي دا د ملت دښمنان دې ځینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سي، محبسو ته وسپارل سي، چې تر څو خلک دې نه بېغمه سي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دوکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازازم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کم جنه کم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سي چیره لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم پاندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه باج او یا هم د وشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې هر کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا غ مین نه ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیشن کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د دې کمیشن د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي سي. په نهایت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخابي اصلاحاتو کمیشن د روابطو په اساس جوړ شي نو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. تفصیل له ناجیه ساپی اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
یک طرف حکومت یو هیئت ملي پلان
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغه خپل په تقلب کې لاس لرل او لا تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوریت ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډیر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا باریکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوی و چې ښاغلي غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دوه ګروپونه ګروپونه دفانه چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی دفانه د دوی هغه د خپل هر چا خپل اشخاص وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو ورځ جمهور فضل کولی شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دې خلکو کاندیدات ورځ زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دې
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته لای وتا
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسون وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار لمو من سره نیخ بنیخه
او سم خبر پښتم خاطر زو دا د خبري غړي ورستۍ ريپورت خو خبرونه به دوام لري. د خبر پښتم خو په شمول د نورو د ملک په نورو برخو کې د روغتیا په څنګه کې کارکونکو شزینه غوښتنه کوي چې نه یوازې د دوی نوکریاني په خېکړل سي بلکې د دوی تنخواګانې د هم ورزیاتې کړل سي. د دوی په ناکه حکومت د سپریم کورټ حکم په حکم د دوی نوکریاني په خې نه کړې نو دوی به او بخشی که د دوی نوکریاني په خې نه کړل شي نو دوی به بیا سپریم کورټ ته ځي. په دې اړه زموږ همکار رابعه اکرم خان ریپورت اورو.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لري هلت ورکران یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه لري چې نه صرف د پخوانو لري هلت ورکران نوکریانې په خې کړې شي بلکې د نوو لري هلت ورکران تنخواګانې د هم په وخت ورکړې شي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لري هلت ورکران مشر عائشه حسن مومن اویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود د دوی د محکمې زنانو سره زیاتې روان دي. د دې په وینا چې دوی د ملک ماشومان لپاره نه صرف د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي بلکې نور ویکسین هم لګوي خو دا مهم فرض سره کولو باوجود د دوی دته نه ورکړی کیږي.
دا سلورم کال د دیو بجټ پیښ کای په بجټ کې نه تنخواګانی زموږ زیاتې دا رس بیا 8000 رال لسکیل وایس تنخاره نه راکې کنه نو اوس خو راته ویل چې جولای کې بسکیل وایس کیږي خو بس په دې تمام ساتي ویو بشي او پولیو نه لري جنکه اخیستي دی پولیو ورکران پولیو دا هیڅ پیرو دا سلورم همیشه چې تنخواګانی نشته دي.
د چرسدی اوسیدونکو شکیلې مشالی ډیو سره په خبرو کې اویل چې تیر سلور کال راسي دا نوکری کوي خو ورته تر اوسه پورې په وخت تنخانه د ملو شوې. د دې په وینا هر ځل د دوی په غوښتنو دوی ته تنخاګانې ورکړې کیږي.
د ګرمۍ کې په دې جون کې کوم نه ټول خلک ایستګانه ته ناشې مونږ بهر د خلکو ورونه د بو خلکو دی او پاره کې کوم نه بیا غوښینو چې ماشومان دې دې بیا راشي په دې کې زمونږ عزت نشته. څه وایي نو دا وایي چې مونږ د دې کوم نه خپل سکیل باندې تنخانه ملو شي او چې کوم دې نو بس پولیو پیسې مونږ ته لاس ولاس راکړې کوي ځکه چې دا هو اوس جنوري فروری پیسې یو خو دی پېمنه پرمننت چې کوم نه نظام لري دا زموږ تل دی په سکیل باندې موږ راځي او زیات دین کې راته
د به خبر د لیډی هیلت ورکرانو یو مشر اسمت آره په وینا که غوښتنه یې ونه منل شوي نو په سپریم کورټ کې به مقدمه کوي.
ان شاء الله زموږ پروګرام دا غوډی چې موږ د جولای خالي د جولای نه
دا زمونږ فدرال والا والی مونږ د سوډی ته حواله کوي نو دوی به مونږ ته دا تنخواه د جولای تنخواه مسیر مطابق را کوي که فرض که داسې اونه شو نو بیا زمونږ پروګرام شی چې مونږ خپل مزید خپل کیس په سپریم کورټ کې دایر کړي دي دا پار
د لیډي هیلت ورکرانو د مسلو په اړه په وفاقي سطح د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر عبدالبصیر خان اچکزی وایي چې حکومت د لیډي هیلت ورکرانو د نوکرو د پخېدو په هکله کار کوي. دی وایي
پاکي حکومت د جی پی سی ریلیز کړي دي اوس او د ټریننګ کمیشن اوس هیلت منسټری له راځي او د هیلت منسټری چې بیا ځل سټیټ بینک له ځي او کراچي له کراچي سربېره له راځي سرویس سټرکچرونه خو دي کې ډیولپ شول او سپریم کورټ آرډر هم ورکړي دي چې دوی به سیکل شي.
وایي هدیبي پنجاب صوبه کې هم د لیډي هیلت ورکرانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې ده او د حکومت نه غوښتنه کوي که دوی ته په وخت تنخواګانې ورنه کړې شوي نو د پولیو د راروان مهم بایکاټ به کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.